السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخینی اوې بجې په خبرونه کې درته زم علي حامد زاده یواره بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د یوشته معنی ترمیم پاړه د بیلابلو ګوندونو غونډو په بنو کې د پلټنیزو عملیاتو د مذهبونو او فرقو د بیوستون لپاره د کارکونکو کمیټه د نوې څانګې د پرانیستل کېدلو د پاکستان پارلمان غړو احتجاج ترڅنګ به هفتوار پروګرام جمهوریت واورې. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی امریکا د خبر هرکلی کړی چې پاکستانی چارواکي پلان لري د حقانی وسوالی شبکې په ګډون له لس زخه پر زیاتو هغو تنظیمونو بندیزونه لګوي چې له وسوالو ډلو سره تړاو لري. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له مواسطاتي سیارو اخیستل شوي هغه انځورونه خپاره کړل چې د سازمان په وینا تېر اونۍ په دوو نایجیریایي وړو ښارونو کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې د حملو د کچې ښکاره او زړه بوګنوونکي حال ښکاره کوي. او سم د خبرونو تفصیل. امریکا د هغه خبر هرکلی کړی چې پاکستانی چارواکي پلان لري د حقانی وسلوالی شبکې په ګډون له لس زخه پر زیاتو هغو تنظیمونو بندیز ولګوي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی میری هرف بیگا وویل دا بندیزونه په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو د ختمولو لور ته مهم اقدام دی. د پاکستان حکومت لا په رسمي توګه د دې ګام اعلان نه دی کړی، خو تېره ورځ د هغه هیواد اکسپرس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي ول چې حکومت به په راتلونکو ورځو د حقانی شبکې په ګډون پر یو شمیر تنظیمونو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼه وایي پاکستان دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله نړیوال ترګر وګرځاوه او ورباندې بندیزونه ولګول. ملا فضل الله تیره میاشت په پېښور کې پر سکول د وسلوال برید پړه منلې وه. امریکا وایي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف ته په پاکستان کې د ښوونځیو د محفوظ تعلیمي عمل لپاره شپږ څلوېښت لکه ډالر ورکړی دی. بیګا په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت په خبرتیا بیان کې راغلی دا پیسې د امریکا د نړیوالی پرمختیايي ادارې یو ایس آی ډی یونیسف ته د څلور کلنې پروژې لپاره ورکړی دی. بیان وایي له دې مرستې سره په ځپلسو سیمو کې د تعلیم په برخه کې د ماشومانو د هغو میندو پلرونو او استادانو وړتیاوي زیاتې کړل سي او داسې اقدامات به وکړل سي چې د ماشومانو د تعلیم په لار کې د ننګونو مخنیوي یا د مشکلاتو هواري باوري سي. بیان وایي یونیسف به له شمالي وزیرستانه به کورکل سو شاوخه درې پنځو سزره ماشومان ته تعلیمي اسانتیاوي برابر کړي. بیان زیاتوي د دې پروګرام مخه دا ده چې ماشومانو ته د ښه کیفیت تعلیم ورکړل سي او سکولونه له هر ډول طبي یا بشري ناورینو محفوظ وساتل سي. جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډله په پېښور کې پر سکول د تیر میاشتې برید غندلې او وایي د پاکستان په آئین کې د یوشته معنی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم بې له توپیره د ټولو سختریزو پر ضد د اقدام خبره نه کوي. تېر ورځ په پېښور کې د امن او دیني مدرسو په اړه په یو غونډه کې له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علما اسلام یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی وویل یوشتم ترمیم یوازې مذهب او یو فرقه په نښه کوي.
موږ دا وی چې په دې ملک کې مذهبي سیاسي دا ټول خلک په یو اړخ په یو आवाज باندې وي، خو چونکی په هغه کې چې کله قانون سازي کې دا نو په قانون سازي کې هغه صرف مذهب او فرقه په نخه کړه او دا نور اسکرت پسندي کې دا اشاره کړه.
په غونډه کې د جمعیت علما اسلام د غړو په ګډون د وفاق المدارس او نورو مدرسو مشرانو او چلوونکو هم ګډون وکړ. د عوامي نیشنل ګوند بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزی وایي د پاکستان په آئین کې یوشتم بدلون د وخت ضرورت خو کا چې مشرتابه دا ډول پریکړه په 2008 کال کې کړې وای. دا خبره نوموړي تېر ورځ په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د وویل په پاکستان کې یو سیاسي ګوند هم یوشتم آئینی ترمیم په خلاص زړه نه دی قبول کړی.
اس ملک کی جمہوری قوتوں میں سے کسی نے بھی اس
ددی ہواد جمہوری قوتوں یو ہم پخلاص زڑ پ آئین کے یوشتم بدلون قبل کڑے نہ رہی خو پدی حالاتو کی زمج عسکری ادارو ہمدا سی پریکڑا شبل لیو چے اگوی تے داس قانونی تحفظ تر لاس کی دل ورستہ اگوی کوم عملی قدم اخستلی سی.
اصغر اڅکزی زیاته کړی چې په 2008 کال کې چې عوامي نیشنل ګوند په خیبر پښتونخوا واکمنو نو یو ګوند هم د وسلوال پر ضد د هغو د عملیاتو د پریکړې ملګرتیا نه وکړه. خو نن د ویاړ خبره ده چې د پاکستان ټولو ګوندونو بالاخره تر 15 کلونو وروسته د دوی پر پل قدم کېږدي او د سغدرزی پر ضد د جنګېدو ژمنه وکړه. په بنو کې د ترګرزت څنګه یو کاونټر یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ وایي د پلټنیزو عملیاتو پر مهال د ترګری په ګډون په یو شمېر جرمونو کې د ککړتیا په تور شاوخوا 40 کسان نیولې دي. د دې څنګه یو چارواکي محمد ریاض بیګا مشال ریډیو ټول دوی له 13 سهار په ډومیل بنو شار او منډانو کې له پولیسو سره په ګډ درې پلټنیز عملیات وکړ. نوموړي وویل له یو شمېر کسانو سره درنې او سپکې وسلې او نشي مواد هم نیولې دي. ریاض زیاتوي د وسوالو بریدونو مخنیوي په موخه به عملیاتو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل جواد ظریف ته د کابل سفر بلنه د افغان ولسمشر ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبرې پخلی کړی. تمه ده چې پر دې مهال به د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له مواصلاتي سیارو اخیستل سوي هغه انځورونه خپاره کړل چې د سازمان په وینا تیروني په دوو نایجیریایي وړو ښارونو کې د بوکو حرام وسوالې ډلې د حملو د کچي حال ښکاره کوي. لندن میشته بشري حقوقو سازمان تیر ورځ انځورونه ښیي چې پر باګا او دورون باګا سیمه په حملو کې له 3,200 زیاتو جوړښتونو ودانوي ته یا تاوان رسیدلی یا هم په بچپړه توګه ړنګې کړل سوي دي. او د بلجیم چارواکی وای د هیواد په ختیځ کې د ترګریزه د عملیات پر مهال دوه مشکوک او سوال وشل سوي دي. د چارمال دفتر یو ویاند اریک فین در سپید بیگاول دوی د هیواد په ختیځ شار ویروی کې د چاپو پر مهال د لوی ترګرو بریدونو هغه حڅه شند کړ چې اسلام پالو سختریزو کول غشتل. خبرونه پای تورې سي د لاوس هم ریاض مسخیل د کرنسی قیمتونه او د موسم حال راکوي.
نن د جمعې په ورځ د پېښور رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپے مقابله کې د بازه بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپے شل پیسې غستل کیږي او په یو سل یو روپے 45 پیسې خرڅيږي. دا شان یو پون په یو سل 53 روپے 50 پیسې او یو سل 53 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 43 روپے 55 پیسې او په یو سل 43 روپے 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 55 پیسې او په 20 روپے 80 پیسې او یو افغانې په یو روپے 15 پیسې غستی کیږي او په یو روپے 15 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو شواروز کې به پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین او یخنی وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه منفی 2، پېښور کې 10 او سلور او بنو کې 14 او 15 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري جمعیت علماء اسلام فی گوندوای په پاکستان کې یو اجتماعي ترمیم د ټولو سختریزو پر ضد نه دی.
کله قانون سازی کې دا نو په قانون سازی کې هغه صرف مذهب او فرقه په نخه کړه.
خو په بلوچستان کې عوامي نشر ګوند یو اجتماعي ترمیم د وخت ضرورت بولی. پابنو کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال ګڼ مشکوک کسان نیول شوي دي. معلومات په اوره په پاکستان کې د پارلیمان غړو د پاریس شارلی ابدو مجلې پر ضد احتجاجي لاریون کړي.
ہمارا تو میگزین کے خلاف ہے.
پاکستان
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې د ملګرو ملتونو په مرسته د کډوالو بیروزګار ځوانانو لپاره روزنیز کورسونه پیل کړي.
اگی تا منگا 20% چیتنو تیوری خایو اور 80% چیتنو اگی تا منگا پریکٹیکل ورکو.
پا جمہوریت خبرونه که ما پا پاکستان کی دا پوزی عدالتونو جوڑاولو موضوع سیڑلی.
این لانده چی حقوق دی آغا غصب کرشوی دی
وہ بلکل جمہوریت کا جو کایا ہے اس نے پلٹ دی ہے.
یہ تو جمہوریت کے لیے پہلا دھچکا ہے.
لمشال ریڈیو سرو سے دا مشال ریډیو دا. جمعیت علماء اسلام فی ګوند په پېښور کې پر سکول د تیرې میاشتې بریتاندنه کړې او وایي د پاکستان په آئین کې د یو اجتماعي ترمیم مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم د مذهب پر اساس مشکوکه کسان په نښه کوي. تیره ورځ په پېښور کې د امن او دینی مدرسو په اړه په یو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام د غړو په ګډون د وفاق المدارس او نورو مدرسو مشرانو او چلوونکو هم ګډون وکړ. تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورز دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی لخوا دا نړۍ دا امن او دینی مدرسو په موضوع را بلل شوی دا غونډه کې دا پاکستان په دستور کې د یوشتم بدلون په دې بنیاد مخالفت وشو چې دا قانون صرف مذهبي تنظیمونو او ډلو په ضد جوړ شوی دی او امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې دي. دا مدرسو زده کوونکي او مذهبي خلک بې له وجه او ثبوته نه تنګوي. په پېښور کې جوړ شوی دغه دستور کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو نه علاوه دا مدرسو منتظمینو او دا وفاق المدارس استازو په خپل وینا کې وویل چې حکومت ته بهشک هغه مدرسو مذهبي تنظیمونو او ډلو خلاف عملیات وکړي کوم چې پاترخه غره کې ککړ دي. دا جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر او دا مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطا الرحمن په دې محل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ټول دینی مدرسې رجستر کړي خو په دوی دي بې ځایه تورونه نه لګوي.
صرف د مدارسو خلاف اکشن پلان جوړ کړی دی. موږ دا وایو چې دا ټولې تعلیمي ادارې که په هغوی کې دهشتګردي وي یا د هغې سبق ورکړی کېږي نو بیا د هغه هم روکتام وشي. موږ دا نه وایو چې د مدرسو د چانبین نه کېږي یا د مدرسو د کوایف نه جمع کېږي. موږ مخکې هم کوایف ورکړي دي او الحمدلله 26,000 نه زیات مدارس چې کوم د هغه رجسټرډ شوي دي.
د وفاق المدارس خیبر پښتونخوا ناظم اعلی مولانا حسین مدنی وویل چې ټول مذهبي ګوندونه او عالمان په آرمی پبلک سکول د برید په سخت ټکو کې غندنه کوي او دا بې ګنا ماشومان وجل د اسلام په ضد یو ګام ګڼي. خو دا زیاته کړه چې دوی بچری هم د ټولو مدرسو خلاف د عملیاتو ملاتړ ونه کړي. دوی وویل چې دوی د دینی مدرسو په نصاب کې هغه بدلون ته هم تیار دي کوم چې د مذهب او د مدرسو د بنیادی ډانچې خلاف نه وي.
مونږ هر معقوله خبره قبلولو ته تیار یو. هر هغه خبره چې هغه مدارسو د بنیادی روح خلاف نه وي مونږ په خپل زمونږ نصاب کمیټیانې دي مونږ وخت په وخت په هغه نصاب باندې نظرسانی کوو پاغې کې مناسب تبدیلیانې کوو که بل څوک مونږ له داسې یو مشوره راکړي چې هغه زمونږ لپاره قابل قبول وي زمونږ د مدارسو د اصل روح خلاف نه وي نمونګه خو ایس خه خبره درت کول ولنی.
دا خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او موجوده وفاقی وزیر اکرم درانی په آئین کې د یو شتن بدلون په حق لا اوایل چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دا تر هغه غره په ضد متفق شوی او حکومت د دغه ترمیم په حق لا مذهبي ګوندونه په تیار کې اوساتل.
مونږ دا وی چې په دې ملک کې مذهبي سیاسي دا ټول خلق په یو اړخ په یو आवाज باندې وی وہ چونکہ پاری کی چکر قانون سازی کے دان اور قانون سازی کے آگے صرف مذہب اور فرقہ پر نخکڑا او دا نور اسکرت پسندی کے دائیں ساتھ اکڑا
دایا دونی دا چی دا جمعیت علماء اسلام غڑو او دا مدرسو منتظمینو پا حیواد او نڑے کی دا امن پزے کورو دا پارا دا خپلو حسو جمنا اکڑا او زیاد اکڑا چی دا ترخگرو دا لاسا دا بی گناہ خلقو وجنی تا دا مذہب نمور کول دا اسلام بدنامول دی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
د عوامي نشر ګوند بلوچستان مشر اصغر چکزی بلخواوی د پاکستان په این کې یو اشتم بدلون د وخت ضرورت و خو کاش شي. مشرتابه دا ډول فیصله په 2003 کال کې کړې و. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل په پاکستان کې یو سیاسي ګوند هم یو اشتم آئینی ترمیم په خلاص زړه نه دی قبول کړی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی وایي که څه هم د هیواد اکثره سیاسي ګوندونو په آئین کې یوشتم بدلون په خلاص زړه قبول کړی نه دی خو د ده په خبره د بې ګناه ماشومانو تر وژنې وروسته د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو سره کومه بله لاره نه وه. خو د ده په خبره که همدا پرېکړه د 2008 عیسوي کال تر ټول ټاکنو سمدستي وروسته سوې وای نو اوس به یې اغېزې تر دې هم شوای. د جمهوریت ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې اصغر اڅکزی وویل
اس ملک کی جمهوری قوتوں میں سے کسی نے بھی اس کو
د دې هیواد جمهوری قوتونو یو هم په خلاص زړه په آئین کې د یوشتم بدلون قبول کړی نه دی. خو په دې حالاتو کې زموږ عسکري ادارو همداسې پرېکړه ښه بدلې و چې هغوی ته د داسې قانوني تحفظ ترلاسه کېدلو وروسته هغوی کوم عملی قدم اخیستلی سي نو زما په فکر بیا داسې کوم جواز نه پاتېږي. اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې وویل کله چې دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمنی وه او د وسلوالو پر ضد یې عملیات کول نو هیڅ یو سیاسي ګوند یې ملاتړ نه کاوه. اصغر خان اڅکزی وویل اوس په دې ویاړي چې 15 کال وروسته د پاکستان ټول قوتونه د دوی په نقشې قدم پتلو مجبور سوي.
آج هماره لپاره فخر کی بات یہ ہے
نن زمر لپاره د بیاړ خبره داده چې ټول سیاسي ګوندونه په یو صف کې درېدلې دي. هغه خلکو چې دیرش پنځه دیرش کاله وړاندې یې د دې وسلوالو بنیادونه ایښي وو، نن هغوی همدا خپل غلطي منلې ده. د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صدر اسخر خان اڅکسي زیاته کړه د دوی ګوند څو واره له وسلوالو سره د خبرو له لارې د ټولو ستونزو د هوارولو هڅه وکړه، خو د ده په خبره هغوی بیا هم په پښتونخوا وطن کې سولې ته آماده نه وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په بنو کې د ترهګرۍ ضد څنګه وایي. تېر ورځ د ښار په بېلابېلو برخو کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال یې خواوشه شپېته کسان د ترهګرۍ په ګډون په یو شمېر جنایتونو کې د ککړتیا په تور نیولي دي. د یادې څانګې او چارواکي محمد ریاض بیګا مشال ریډیو ته ویل دوی له تېر سهاره په ډومیل، بنو، ښار او منډانو کې د پولیسو په مرسته درې پلټنیز عملیات وکړل. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ یعنی د ترهګرۍ مخنیوي محکمې اعلی چارواکي ایس پی اپریشن محمد ریاض بیگاش په مشال ریډیو ته وې دغه مشکوکا کسانو نه په زیات شمیر کې اسلحه یعنی پیستول، کلشن کوفې په قبضه کې اخستې او موټر سایکل یې ترې نیولې دي. کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ ایس پی اپریشن محمد ریاض وې اول اپریشن یې تیر سهار ډومیل تانه په حدودو کې، دویم منډان او دریم یې په خار کې دننه کړې. ریاض مشال ریډیو ته د کاروایی په اړه وایي دا سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن و زمونږ په ټول ضلع بنو کې د ډومیل نمو شروع کړو تر ټاون بسیا خیل پورې د شپې مهال او پرون ټوله ورځ چې په هغې کې مونږه کلشن کوفې، چرس، پیستول وغیره ونیول. دویم مونږه په ښار کې دننه کړې چې هلته مو په زیات شمېر کې کلشن کوف ټوپکې او پیستول یعنی تماچې نیولې، او دریم مونږه منډان علاقه کې کړې چې هلته مو هم په زیات شمېر کې اسلحه نیولې ده، او په درې واړو چاپو او پلاټنې عملیاتو کې مونږه اشتهاریان او مشکوک کسان نیولي. نوموړی وایي تر شپې تو پورې مشکوکا کسان او اشتهاریان یې گرفتار کړي چې تفتیش لپاره وړلی شوی دي. ډومیل کې مونږه 25 مشکوکا کسان نیولي چې تفتیش یې روان دی او تمه کوو چې خبر یا به ترلاسه کړو. دغه شان په نورو چاپو کې هم مونږه مجموعی ډول باندې شپېته پورې کسان نیولي چې تفتیش یې روان دی او مونږه سره یې روان چې سنه خوخه پیښه رامنځته نشي. بنو ښار به د منشیاتو او اسلحانه پاکو او ترهګرۍ مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره به دغه کاروایانې دوام لري. د یادونې ده چې کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ یعنی د ترهګرۍ مخنیوي محکمې او بنو پولیسو په شریکه عملیاتو کې په 1300 میاشتو کې په ښار کې دننه او خواوشا کې د مختلفو چاپو پر مهال ګڼ شمېر مشکوکا کسان نیولی دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن او د بیلابیلو مذهبونو او فرقو پیوستون لپاره د کارکونکو امن کمیټه د ښځو څانګه پرانیستله. تیر مازدیګر په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال د یادې کمیټې غړو په خپلو ویناو کې ویل دوی بېل مذهبي یا کیدوي توپیره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې کول غواړي. دوی ویل که څه هم په اوسنو حالاتو کې دا مشکله خبره وه چې د ښځو څانګه دې پرانیستل شي، خو دوی دا کار وکړ او هوډ یې خود چې د سولې لپاره به هر ډول هڅو ته دوام ورکوي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث نور معلومات په دې رپورت کې راکوي.
په دغه لړ کې تیر مازیګر په پېښور کې د دستوري پر مهال د قومي امن کمیټې د ښځو د سانګې مشرې بی بی جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د مذهبي او مسلکي توپیر نه بغیر د ټول انسانیت لپاره د امن او سوکالۍ هلې ځلې کوي.
دا کې مونږ خپل یو کمیټه جوړ کو او سکولز او مدرسه او ګر ارج ازیتاب مونږ ورشو مونږ د شتګردینه صفایي غواړو. دا به زمونږ هغه چې مونږ خپل پښتون خپل مسلمانان چې کم دي هغه کې زمونږ مسلمان او زمونږ چې کم هندو برادری دي زمونږ اسماعیلی برادری زمونږ شیعه برادری مونږ دې کې دا نه لرو چې دا څوک دا څوک نه او مونږ په دا ټول مونږ یو شان ټول انسانان دي زمونږ
د یو شمیر مذهبونو او مسلکونو په دینی مشرانو مشتمل د قومي امن کمیټې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې نه د تشدد د ختمولو لپاره خزی هم ډیر مهم کردار لوبولی شي.
د مذاهبو په درمیا کې همغږي پیدا کول یو ضروري قائمول او په دې ملت حفاظت او د شرپسندو خلاف کاروي نو دا زموږ ټول ذمہواري وه. دا ذمہواري د سړو نه بلکې زنانه چې څومره کردار ادا کوي نو دا اهم کردار زنانو دی. په دې اوس وخت کې د خواتین وینګ جوړول دا ډېر مشکل کارو لیکن زنانو ته د فرین ویم او شاباس ورکوم چې په دې اوس تنگ وخت کې دی زموږ مرګسیا وکړه په دې قومي امن کمیټه بین المذاهب دی کمیټه کې شامل شو.
د قومي امن کمیټه د خزو د سانګي یوې بلې غړي آسیا ناهید مشال ریډیو ته وویل
مونږ امن غواړو او امن کې اوسېدل غواړو. هر یو ملک کې امن دی زموږ ملک ډیسټرب دی مونږ ټول په خپایو مونږ د رونو سره او د خویندو سره ټول سره به سات ورکو. دا زمونږ ملک دی او زمونږ ملک چې امن کی مونږ ټول به پارم او په سکون وخت تیرو.
تیر مازیګر په پېښور کې د قومي امن کمیټې د خزو د سانګي کابینې په ټولنه کې امن ته د ودی ورکولو او د بیلابیلو مذهبونو او مسلکونو د خپلمنځي پیوستون سوګن هم پورته کړو. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا. د پاکستان پارلمان د فرانس له حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د بیان ازادۍ په نوم د نورو مذهبونو د خلکو د عقیدو د سپکاوي مخه ونیسي. په دې لړ کې تیر ورځ د پارلمان غړو یو علامتي احتجاجي لاریون هم وکړ. د مذهبي او لږکیو چارو وزیر سردار یوسف خبریالانو ته وویل احتجاج یې د شارلی ابدو مجلې پر ضد کړی. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین د پاکستانی پارلیمان غړو د فرانس د میگزین پزید علامتی لاریونو کلو کم چې د پارلیمان د ودانې نه راووتو او تر مرکزی دروازې ورسېدو. د پارلیمان د غړو وینا وا هیڅ چاته د حق نشته چې د بلچا د مذهب سپکاوی وکړي او د پیغمبر اسلام د خاکو خبرولو مقصد مسلمانانو ته تکلیف رسول دي. د لاریون رستو میډیا سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف وینا وا
ہمارا تو میگزین کے خلاف ہے کہ میگزین نے کیوں مطلب اس طریقے سر کیا
زمونږ احتجاج د میگزین خلاف دی چې دوی داسې حرکت وکړو او دا د حکومت ذمہواری هم ده چې دوی یې ولې نه منې کوي. د ظاهرې رای د ازادۍ مطلب دا نه دی چې د بل د مذهب سپکاوی وشي. موږ خپل احتجاج فرانس حکومت ته هم رسوو او نړیوالو ادارو له هم پکار دي چې دې لړکې خپل کردار ادا کړي.
همداراز مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر اغلی روبینه خالد وویل چې د پاکستان احتجاج په خپل ځای خو باید چې داسې کې ټوله مسلمان نړۍ یو آواز شي. دا زیاتوي
قرارداد خو جی مونږ پیش کوو سرکار د جاچ مسلمان قوم دی خالي د پاکستان آواز چې دی هغه څوک نه وي چې دا آواز چې یو ځای شي د ټول ممالک نو الله به دا ډیفرنس کیږي.
د یادونه دا چې د دین وړاندې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله کمی اسمبلی کې د فرانس د میگزین خلاف یو قرارداد وړاندې کړو کم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
پا په فرانس کې د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر تر وسلوال بریدروسته په پاریس کې په لکونو خلکو لاریونو کړ. بلې خواته له لسیزو راهیسې په افغانستان او له کلونو راهیسې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې په وسلوالو حملو کې ګڼ کسان وژل کیږي، خو د پاریس په څیر مظاهرې، احتجاجونه یا لاریونونه نه دي تر سترګو شوي. پوښتنه دا ده چې افغانستان او پاکستان میشته وګړي ولې احتجاج نه کوي، او دا چې آیا د پاریس لاریون به د پاکستان او افغانستان په ولس کې د بریدونو پر ضد پوهاوی پیدا کړي او کنه. د دې پوښتنو جواب امیر ساحل راکوي.
کله چې په پاریس کې د تنزیه مجلې شارلی ابدو پر دفتر برید وشو او پکې 12 کسان ووژل شول، نو له هغه ورځې راهیسې خلکو لاریونونه وکړل او بیا د اروپایي او نورو هیوادونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون لکونه خلکو یو لوی لاریون وکړ. د خلکو د بریدونو ضد او د بیان ازادۍ د ساتنې او د هغې په حق کې احتجاجي لاریون وکړ. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې ناآرامۍ او د وسلوالو ډلو په بریدونو کې په لسګونه زره خلک وژل شوي دي، خو د پاریس د بریدونو پر ضد د شوي لوی لاریون په څیر مظاهرې، احتجاجونه یا لاریونونه نه تر سترګو کېږي. د دې څه وجه ده؟ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او ملتپال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې هم وسلوالې ډلې او هم دولتي واکداران په پښتون میشته سیمو کې ولسي غورځنګ او لاریونونه نه پرېږدي.
دلته چې ذکر کوي نو د پښتون به کوي، د پاکستان ذکر خو ځکه مه کوه چې په پاکستان کې پنجاب احتجاج کولی شي. تاسو په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری درنې ولیدلې، زموږ مقابله له پنجاب سره مه کوه، زموږ مقابله له یورپ سره مه کوه. مونږ یو محکوم، مظلوم، یرغمال قوم یو. زموږ په وطن کې د امن خبره کول دا پخپله واجب القتل خبره ده، یعنی د حکومت او ریاست له لاسه همداسې ده. همدا ریاست په اسلام آباد کې د سور جماعت مخامخ درنه برداشت کوي، هغه په پېښور کې نه برداشت کوي.
خو په ناروې کې وګړپوه او څېړونکي کیرن آسک وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته ډېرو خلکو مظاهره وکړه او بالاخره یې حکومت او سیاسي مشران مجبور کړل چې د ترهګرۍ پر ضد پر عملي اقداماتو صلاح شي. کیرن آسک په افغانستان او پاکستان کې تر اوږدې مودې څېړنې کړي دي او مقالې خپرې کړي دي. له نوموړې مې پوښتنه وکړه چې د پېښور سکول تر برید مخکې تر کلونو په افغانستان او پاکستان کې خلک وژل شوي، نو هغه وخت ولې لاریون یا احتجاج نه کېده؟ آسک زیاتوي د پاریس حالات له افغانستان او پاکستان جلا دي. د دې په خبره د جګړې په میدان کې احتجاج نشي کېدای.
په پاکستان کې مظاهره شوې دي، خو تاسو ته معلومه ده چې زیاتره حمله د هیواد په شمال غرب کې شوې دي چې پکې د پوسټ کنټرول ډېر سخت دی. نو ځکه د مظاهرو کولو هڅې ازادي نشته چې تاسو د نړۍ په نورو برخو کې لرلی شئ. زما په اند په افغانستان کې هم دا قضاوت کول اسانه نه دی چې څومره خلکو احتجاج کړی دی، خو له هغه ځایه هم د مظاهرو ډېر خبرونه ترلاسه شوي دي. دا رښتیا دي چې په هغو سیمو کې داسې ډېر خبریالان نشته چې په آزاد مټ خبرو نو ورکولو امکان لري، نو ځکه له هغو ځایونو خبرونه نه ترلاسه کیږي.
له ډاکټر سید عالم مسعود مې پوښتنه وکړه چې پر ټولو مشکلاتو سربیره آیا د پاریس لاریون به په پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهره وکړي او کنه. ډاکټر مسعود زیاتوي دا د پوه او ناپوه خبره نه ده، اصلا پښتانه مشر نه لري.
دا د پوه یا ناپوه خبره نه ده. پښتون ولس پر ټوله مسله پوه دی، هر کونډه پر پوه ده، ځوان پر پوه دی، ماشوم پر پوه دی، مشر پر پوه دی. د دوی سر لخکر نشته، زمونږ رهبر نشته، زمونږ ملتپاله ګوند نشته، زمونږ د دردونو فریادونو ژبه نشته، زمونږ د آواز ورکوونکي انسان نشته. که څوک وو او په دې ازمایلو ډلو کې هوش وو، نو تاسو به وګورئ چې دا پښتانه د پیرس ریکارډ ماتوي او که نه.
په برتانیا کې د افغانستان او پاکستان چارو پوه او د کوینز پوهنتون استاد مایکل سیمپل وایي افغانستان او پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او فعالان لازمن دا فکر کوي چې څنګه د پاریس له لاریونه په الهام اخیستو په خپلو هیوادونو کې هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. سیمپل وایي البته د مدني ټولنې فعالانو لپاره دا لویه ننګونه ده چې ولسی وګړي کوڅو ته وباسي.
که څه هم د مدني ټولنې فعالان له نړۍ سره تړلي او له نړۍ الهام اخلي، خو زما په فکر چې کله موږ د عامو ولسي وګړو په اړه خبره کوو نو هغه له نړۍ سره هڅې نه دي تړلي لکه فعالان. نو د مدني ټولنې د هر فعال لپاره دا لوی ننګونه ده چې لاړ سي او ولس متحرک کړي او کوڅو ته راوباسي.
پوهان مایکل سیمپل وایي دا هم رښتیا خبره ده چې په افغانستان او پاکستان کې ډېرې کارونو او دودونو ته د غربي رواج نوم ورکول کیږي او په دې ډول ردیږي. دا زیاتوي اصلا د افغانستان په ټولنه کې د احتجاج یا لاریون دود نشته او دا چې په پاکستان کې دا دود تر څه حده موجود دی خو له پاریس یا د اروپا د نورو هیوادونو له خلکو سره یې مقابله نشي کېدای.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسپخین یو نیمه بجو شو. لند خبرونه ل عبدالحی کاکر نور.
امریکا دا خبر هر کله کړي چې پاکستان چارواکي پلان لري د حقانی وسوالي شبکې په ګډون له لس څخه پرزات او تنظیمونو بندیز ولګوي چې وسوالو ډلو سره تړاو لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان دی میری هیف بیگا ویل دا بندیزونه په پاکستان کې د ترګرو فعالیتونو د ختمولو لپاره مهم اقدام دی. امریکا وایي د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف ته په پاکستان کې د ښوونځیو د تحفظ تعلیمي عمل لپاره کوښښ څلوېښت لکه ډالر ورکړي دي. بیگا په اسلام آباد کې د امریکا له سفر ته پاسپورت سو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په پېښور کې پر سکول د تیرې میاشتې برید غندلی دی او وایي د پاکستان په آئین کې د یو اجتماعي ترمیم مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم بې له توکره د ټولو سختریزو په ضد د اسلام خبره نه کوي. تر اوسه پېښور کې د امن او دینونو د سو په اړه په یوه غونډه کې له مشال لیډو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علماء اسلام یو مشر د خیبر پښتونخوا پخواني وزیر اعلی اکرم خان دراني وویل یو اجتماعي ترمیم یوازې مذهب او یو فرقه په نښه کوي. دا وایي منیسټر ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر څخه وایي د پاکستان په آئین کې یو شتم بدلون د وخت ضرورت او کار چې مشرتابه دا به پرېکړه په 2008 کال کې کړې وایي. د خبرانو موډي تر اوسه په پټ کې د یوې خبرې غونډې پر مهال وکړه. په بنو کې د ترګري ضد څانګه یا کانټر ټیوریزم ډپارټمنټ وایي د پلټنیزو امنیتو پر مهال د ترګري پر ګډون په یو شمېر جرمونو کې د ککړتیا په تور شاوخوا 40 کسان نیول دي. د څانګې و چارواکي محمد ریاض بیگا مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف راتلونکې اونۍ کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي بیگا د مشهود په شرط مشال لیډو ته وویل چې جواد ظریف ته کابل د سفر بلنه د افغان ولسمشر ملي امنیت سلاکار حمید اسمان جوړ کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل موسطاتو سیارو اخیستل شوي هغه انځورونه خپاره کړي چې د سازمان په وینا تېره اونۍ په دوو نایجیریایي وړو ښارونو کې د بوکو حرام وسوالې ډلې د حملو د کچې خال ښکاره کوي. او د بلجیم چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د ترګري ضد عملیات پر مهال دوه مشکوک وسوال وچل شوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس رسپان خپل ادارې په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په کوششونو لیکلې او وایي چې دا وخت پاکستان د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او د دې تقاضا ده چې د ملک ټولې سیاسي ډلې او حکومت یو موټی شي، ځکه چې دا مسله دومره کړکېچنه شوې ده چې یوازې د حکومت کار نه دی. ادارې مخکې لیکي بلخوا د پوز مشر جنرال راحیل شریف خپل د برتانیې دوره کې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کې د ترهګرۍ په خاتمې خبرې کړې دي او په دې موقعه د برتانیې په حکومت زور راوړې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم حزب التحریر او د بلتون خوخو بلوچو مشرانو پر ضد د کاروایی وکړي. ادارې زیاتوي په لومړي ځل داسې وشوه پاکستان برتانیا ته د ترهګرۍ خوراونکو ډلو پر ضد د کاروایی وویل او دا ځکه چې ګمان دی دغه تنظیم له برتانیې په شمول د نور ملکونو نه فنډونه میلاویږي او دا شن په بلوچستان کې چې کومه ناارامي ده د هغې پر شا چې د چا لاس ته هغې کې ځینې کسان په برتانیا کې اوسیږي. ادارې اخر کې لیکي پاکستان چې کوم د ترهګری د خاتمه لپاره کوششونه شروع شوی دي لدی هیڅ کله انکار نشي کېدی چې دا به ډیر ګټور ثابت شي خو باید چې له حکومت سره د پاکستان ټول سیاسي ډلې هم ودرېږي ځکه چې ځین سیاسي ډلې د حکومت ناتل نه کوي چې فائدہ ترهګرو ته رسی بل په لور د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د خپل ناوې د آرمی پبلک اسکول پیښور دوره وکړه خو دغه دوران د وجل شوو ماشومانو مور او پلار د دوی په لار کې احتجاج وکړو خو غوره خبره دا و چې عمران خان د جمهوریت روایتو مطابق د والدینو سره ودرېدو او د هغوی ګیلې معنی یې واورېدې ادارې مخکې لیکي چې د بچو د مرګ وروسته د میاندو او پلارانو غم او غوسه یو فطري عمل دی او دې ته د څه قسمه سیاسي رنګ ور نه کړی شي البته د صوبایي انتظامی او پولیسو لخوا د احتجاج دوران د زور استعمال وکړی شو کومه چې د غندنې وړ خبره ده ادارې اخري کې لیکي چې دا احتجاج د تحریک انصاف خلاف نه بلکې په دوی د قام او ولس اعتماد وو او ټول قام د دې ګوندونو نه تمه کوله چې د غمزدو اوخکې به وچ کړي خو ولس ته د لاسور کولو کې ډیر وخت لګیدو په وجه د دغه خلکو حوصله جواب ورکړو او د دوی حق هم دی ځکه که دا خلک د تحریک انصاف نه تمه نه کوي نو بیا به چاته ودرېږي په کار ده چې د حکمران ګوند په هیڅ صوبایي حکومت او مشروالۍ د احتجاج د امروزه احتجاج په زمره کې وانخلي او په خپلو کړو باندې سوچ وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه وايي په افغانستان کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د برید په تړاو د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال نیول شوی دي بل خو امریکایي نیویارک مجلې په افغانستان کې د اداري فساد یا کرپشن په موضوع لیکنه خبره کړې ده د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړ اورو
د برتانیې ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د ملي امنیت یو چارواکي له خولې وایي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید په تړاو د تحریک طالبان پاکستان دغه 15 وسلوالې د دوشنبه په ورځ ونیول بل خو د پاکستاني فوج یو چارواکي هم ویلي چې په نیول سو کې د درو په اړه د باور کېږي چې دوی پر 14 دسمبر پر سکول باندې په سوي برید کې ښکېلو ورځپاڼه د تحریک طالبان د یو جنګیالي چې په افغانستان کې میشتي د ټلیفون د لارې کړو خبرو حواله ورکوي چې ویلي او ملګری د دوشمه پورت په ننګرهار ولایت کې ونیول سو ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې د برید وروسته د پاکستان فوج او لسی مشرانو د ترګړی د ختمولو هوډ وکړ ورځپاڼه وايي دغه نیونی څرګندوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترګړی په مخنیوي کې همکاري شسوي ده کارپون فکر کوي چې د تریکي طالبان پر ضد د پاکستان په جګړه کې په مرسته کول سره افغان ولسمشر اشرف غنی په جواب کې د احتمال لري چې پاکستان وهڅوي په هغه هیواد کې میشت افغان طالبان د خبرو اترو میسته پر اوستر کې خپل اثر او نفوذ استعمال کړي بل خو د امریکا نیویارکر مجلې په افغانستان کې د اداري فساد او بغاوت تر عنوان لاندې یو تفصیلی مقاله خبره کړې ده په مقاله کې د یو امریکایي چارواکي په 2013 کال کې ټایمز ورسپانې ته د کړي خبري حواله ورکول شوی ده د ویلو چې د امریکانو په مرسته افغان سرولانو د کرزي د یو مرستيال محمد ضیا صالحي پر ضد یو امتحاني دوسیه یا کیس جوړ کړی وو دا د هغه ریکارډ سوي ټيليفون ولسو چې یو کس رشوت ورکول ته هڅوي د مجلې په خبره لا نیول کېدو سم دستي ورسته صالحي حامد کرزي ته ټيليفون وکړ او دای بیا هم هغه سات خوشی سو مجله پر مخکاشي کوم چارنوال چې د صالحي په درغل کې شکیلو ورسته د هغه پر ضد پلټنی وسوي او بیا له چوکي لری کړل سو نیویارکر وايي کچرته امریکا د افغانستان په سیاسي کلچر کې د اصلاحاتو یو کوشش هم کولی نو لومړی به لټټی ستی پهلولی د مجلې په خبره په عمل کې بداسي و چې د وړو کو چارواکو په لټونو تبا ان لوړپوړو چارواکو هم سخت خبرګون شوډلې نیویارکر مجله وړاندې کوي چې باید امریکا په خپل خارجي تګلارې کې د اداري فساد په وړاندې زیات جدي والی وشایي او د مخنیوي لپاره باید مهمه اصلاح لدنه نووسی او د مجلې په خبره امریکا باید لښت لږه تر خپل وسه د خبره یقیني کړي چې ځان د مسلې له نورو خرابولو لري وساتي
دا وو عبدالحی کاکر د بلجیم پولیسو د هیواد په ختیځ کې د مشکوکو تر هغه روزه د عملیات ترسره کړې دي بلجیمي چارواکي وایي دوه کسان چې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې په جوابي ډزو وژل شو اني چاهدانو رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد د ختیځ د ریلګاډي په سټېشن کې د چاودنو غږونه هم اوریدلي په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل په رپورت کې واورئ
په بلجیم کې چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک افراطي وسلوال وژل شوي او یو بل نیول شوی دی. پولیسو ته په پلازمینه بروکسل او ختیځ ښار ویاروی کې د هغو لسو کورونو د تلاشۍ امر شوی و چې ګمان کېږي افراطي وسلوال له سوریې تر راستنېدو وروسته پکې دېره و. د بلجیمی چارواکو په وینا د ویاروی عملیات د دې ښار د تروریستي او جهادي ډلو پر ضد ترسره شول. د بلجیم لوی څارنوال وویل دوه وسلوال هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شول چې سرتیری د عملیاتو لپاره سیمې ته ورسېدل. ایریک وان دیر سیپت وویل چې د ویروی عملیاتو د هغو تروریستي حملو مخه ونیوله چې افراطي وسلوالو غوښتل په پراخه کچه یې ترسره کړي. په تحقیقاتو کې مو معلومات ترلاسه کړل چې یوې ډلې غوښتل په بلجیم کې تروریستي حملې وکړي. په ویروی ښار کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال څو مشکوکو کسانو سمدستي د ماشینګڼو په وسیله زموږ د خاصو پولیسو پر ځواکونو ډزې وکړې. دواړه مشکوک کسان ووژل شول او درېیم یې ونیول شو. په دې نښته کې پولیسو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. لدې عملیاتو سره سم په بلجیم کې احضارات دوهمې لوړې درجې ته اوچت شول. آر ټي بي اف ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې د ویروی د اورګاډي سټېشن ته نږدې د څو چاودنو غږونه اورېدلې دي. په بلجیم کې د تروریزم پر ضد عملیات څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په پاریس کې د افراطي وسلوالو د درې ورځو عملیاتو په نتیجه کې اولس کسان ووژل شول. بلجیمي چارواکو مخکې ویلي وو چې د هیواد ته د پاریس د حمله د یو غډونوال امید کولیبالی د تلو او هلته د وسلې د اخیستو په اړه تحقیقات کوي. بلجیمی چارواکي وایي د تروریزم ضد عملیات به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د کابلی سیمې پرمختیایي اداره اف ډی ای وای د بیکاره شو بیروزګار ځوانانو لپاره د بیلابیلو کسبونو روزنیز کورسونه پیل کړي. له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ادارې چارواکو ویل په لومړي پړاو کې خواوشا 95 کابلی ځوانانو ته د لویو ماشینرو چلولو روزنه ورکوي. د دوی په خبره لدې سره به دا ځوانان ځانته کار پیدا کړل شي. چارواکي زیاتوي دا کورسونه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مالی مرسته پیلوي. فرهاد چینواری لسیمنا نور معلومات راکوي.
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې اف ډی ای چارواکي وایي چې دوی د ملګری ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی په مرسته د قبایلی سیمو نه بې کوره شو بې روزګار ځوانانو ته هغه کسبونه ورزده کوي چې نه یوازې په ملک دننه بلکې په بهرۍ دنیا کې هم د اهمیت وړ دي. د اف ډی ای چارواکي وایي چې په دې را روانو دریو میاشتو کې به د فاټان خوښه 95 بې روزګار ځوانانو ته د لوی مشینرۍ لکه ایکسکیویټر، موټر گریډر او د لوډر د چلولو هنر ورخای او د سربا د پلمبر کار او درزیتوب هم ورزده کوي. د غزدکړو د پاره کې بیلی ځوانان د نېشنل لاجستیک سل جهلم، راولپنډي، پیښور او د سنور خارونو ته استول کیږي. د نېشنل لاجستیک سل د لوی ماشينرو چیف انستراکټر استاد طاهر ګل مشال ریډیو ته وای چې موږ ورته د کتابي سبق سره سره عملی کار هم خایو.
یاغی تا منگا 20% تیوری خایو او 80% پریکٹیکل ورکو. د دې سکلز خو په نېشنل او انټرنېشنل مارکیټ کې تقریبا غوږوم چې دا 100% د دې ویلیو دنو دا خبره بغلطه نه. ځکه چې دا ایکسیویټر هم نن سبا پارځه کې استعمالېږي، هر ملک کې دا غي ضرورت دی. ویلوډر هم دغه څه چلےږي او روزانه اخبارونو کې چې اډ راځي نو پاګه کې ټول دا اډ اوی ور کړی. ا سعودي چې د عرب امارات او دوبۍ دغه علاقو کې چې د دې ډیر زیات ضرورت راځي.
د خیبر ایجنسی نه به کور شو یو ځوان سالانه پردای وای چې غواړي د لوی ماشينرۍ چالش دکړي او بیا پرې یو خر روزګار تر لاسه کړي.
نو د خپل هي ماشينرۍ اکسلیټر کې کور کوم زده کوو. چل دا پر غوړو چې دا چل زده کوو څه کسب لوس له وخت نه لوس یو کنه مخ کې چې کوم لایفټ او کوم ژوندګي راغه پسونه سره تیر کو صحیح دی کې سره چې کوم خپل جون پیرون کو ګچر د پیښور کې مطلب پاکستان کې کجاب ملو شو نو کریم ملو شو غیلا خو کني بار ملکم دا چې کوم ډیر نو کورونو چې ډیر چې کوم د فرونه ورکوي نو هغه پرام چې کوم دی پلی کولې شو او دا چې کوم دی اف ڈی ای موږ سره ډیره خخه ګړو کړل چې موږ له دا کورسونه پرووایډ کړل موږ چې کوم دی سہولت روکړو
د کبایلی سیمو پرمختیایي ادارې وای چې دوی سره کوم کبایلی ځوانان د غزده کړې کوي نو هغه ته د یو تن په سر د میاشتې 2500 روپۍ خوراک او د استوګنی اسانتیا به هم ورکوي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,000 کلو هارت ساوری دلشه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان په خوست کې لا هم یو شمېر داسې خلک دي چې د بشري حقوقو په مسایلو نه پوهیږي. دوی فکر کوي چې د بشري حقوقو د بحث موضوع یوازې د ښځو د حقوقو تامین او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي او د بشري حقوقو مسلې د نارینه سره کوم تړاو نه لري. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورت کې اورو.
د بشری حقونو ساتنه او تامین هغه مسله ده چې په تیرې ولسیزه کې ور باندې د ملي او نړیوالو مدني بنسټونو او په دې اړه د فعالو ادارو لخوا بحث شوی او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو د حقونو او وجایب په تړاو د ورکشاپونو سیمینارونو غونډو او رسنیو له لارې معلومات خپاره شوي دي. ولې په دې مهم بحث کې د بشري حقونو د اعلامیې محتوا او غنا ته په کتو تر ډیره په افغانستان کې د نورو قشرونو د حقونو او ستونزو مسلو ته پاملرنه نه ده شوې. د خوست یو تن اوسیدونکی میرنواز حیدری په دې اړه مشال روډي ته وایي
د خوست رسنۍ او نور رسنۍ اکثره وخت په بشري حقونو غږیږي خو خاص بشري حقونو کې د ښځو په مورد د خبرې کوي. نو کچیر د رسنۍ د بشري حقونو د نور اړخونه وڅېړلی شي او خلکو دې باندې پوه شي دا به د جمعې په ګټه وي.
مدني فعال ولی مدخان خادم وایي دی فکر کوي بشري حقونو نه مراد یوازې د ښځو حقونه دي، کنه دلته د ماشومانو د بستر برخې حقونه هم پایمالیږي. کار حق دی ولی نارینه ته هم فرصتونه ډیر محدود دي.
دلته اوس زموږ په ټولنه کې یوازې کله چې موږ غږ اورو چې بشري حقونه فکر داسې کوو چې دا یوازې د ښځینه وو طبقې دپاره دي. علت یې هم دا ده چې دوی ډېر وخت په کوسم د ښځو حقونو په برخه کې ډېر کوي. دلته موږ وینو ډېر وخت د ځوانانو حقونه هم تر پښو لاندې کېږي.
مدني فعال نسرین احسانی د ښځو مظلومیت او کلتوري محدودیتونو ته په کتو وایي که د ښځو د حقونو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې راپورته نه شي نو ښځې به تر پایه محروم او مظلومې پاتې شي.
اول په خپله کورنۍ کې پلور ورور د دې نه دی ورکړی، بیا پلور میړه کورته چې لوړه د خوان کورته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوی دی خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوی دی.
د حقوقو د پوهنځي استاد میرولی جان لکنوال هم د میرمن نسلی نظر پر ځای بریا وایي چې په دې ځای کې ځکه ډېری لوستي او نالوستي کسان بشري حقونو ته د شک په نظر ګوري چې حتی لوستو کسانو هم په خپل کورنۍ چاپېریال کې د ښځو حقونه له پامه غورځولې دي.
مشکل هم دا ده چې دلته د بشري حقوقو د اصطلاح چې دا په صحیح معنا سره تعبیر شوی نه ده، چې بېسواده وخت بي ده چې په دې باندې پوهېږي نه چې بشري حقوق یعنې څه. هغه کسان چې مثلا بېسواده دي په ډېرو موردو کې حقوق چې د نورو دپاره دي هغه یې تر خپلو په پښو لاندې کړي دي، خپلې ګټې په هغې کې لټولې دي.
په همدې حال کې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر مني چې خلک تر ډېره د بشري حقونو د مسایلو سره بلد نه دي، خو وایي د عامه پوهاوي په برخه کې ډېر کار شوی او پایله یې دا ده چې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې 25% ښه والی راغلی دی. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې اوس وخت شوې دی. د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړېدو موضوع څېړلې ده. تاسو به واورئ چې د 28 مایني ترمیم تر مخه د پوځي عدالتونو جوړېدل په جمهوریت څه اثر لرلی شي. د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونه د دې عدالتونو پر جوړولو سلا شوي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو د جوړولو اسباب څول. دا عدالتونه د هغه هیواد پر ډیموکراسۍ څه اغیز لرلی شي؟ آیا په هغه هیواد کې پوځ پر ملکی حکومت د دې عدالتونو جوړولو فشار راوست که نه ملکی حکومت خپلې ذمهوارۍ پوځ ته وسپارلې؟ آیا رښتیا هم د پاکستان ملکی مشران بې صلاحیته ول چې دا کار یې وکړ او که څنګه؟ آیا سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه څه کولی شي او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اردوونکو د 2014 یعنی تیر کال د ډیسمبر پر 14 چې په پیښور کې پر سکول وسلوال برید وشو، نو تر هغې وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې پریکړه وکړه چې د وسلوالۍ او سرخدریزۍ پر ضد به ملي پلان جوړوي. د دې کار لپاره یوه کمیټه وټاکل شوه. هغې کمیټې یو پلان جوړ کړ چې په بلې ټولګوندیزې غونډې کې منظوره شو. د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د دې نوې کړنلارې یوه نقطه په پاکستان کې د ځانګړو پوځي عدالتونو جوړښت و چې پکې به هغه کسان مقدمه کیږي چې په وسلوالو بریدونو کې مشکوک یا ککړ وي. د پوځي عدالتونو د جوړېدو لپاره د پاکستان پارلمان د هیواد په اساسي قانون یا آئین کې بدلون راوست چې د 21 ترمیم په نوم یادیږي. له دې سره په آئین کې یو بل بدلون هم وکړل شو چې 22 ترمیم نومیږي. د 21 ترمیم تر مخه په پاکستان کې پوځي عدالتونه جوړیږي او د 22 ترمیم په نتیجه کې د پاکستان په پوځي قانون یا پاکستان آرمی ایکټ کې بدلون راغلی او اوس په پوځي عدالتونه د ملکی کسانو مقدمه هم اوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا څنګ مشر قانون پو او پخوانی جج یا قاضي شیر محمد وای د 21 آئینی ترمیم لکبله د پاکستان له وګړو هغه حق اخیستل شوی دی چې د پاک او رڼې مقدمه لپاره ورته د پاکستان آئین ورکړو. نو ځکه دا سیخکاری چې له دې ترمیم سره به پوځي عدالتونه د پوره انصاف په ورکولو کې زیات بریالي نشي.
ماته چخکاری ظاهري طور د آئین لاندې چې کوم حقوق دي هغه غصب کړی شوی دی، ځکه چې آئین کې چې کوم ترمیمات مخکې شوی دي، خاص کر د لسم ترمیم کې، نو هغه کې هر یو شهري ته بنیادی حق ورکړی شوی دی، رائټ آف فیر ٹرائل. یعنی یو سړی باندې الزام دی، نو هغه الزام باندې چې هغه مقدمه درج شي یا فوجداری کیس پہ درج شي پتاڼه کې، او هغه عدالت له ځینو پکار چې هغه ته د خپلې صفائی پوره پوره موقع په لاس باندې ورکړی شي. دا قانون چې دی ترمیم چې وشو، نو دې کې هغه بنیادی حق چې دی هغه د خلکو نه واغسته شه، ځکه چې په چا دا تور لګېدلی چې یو سړی دهشتګرد دی یا مذهبي نفرت خوری یا د ریاست پاکستان مخالف دی یا په دغه مقصد دپاره اسلحې او دا څیزونه استعمالوي، نو مقدمه د هغه خلاف به چلیږي په فوجي عدالت. نو فوجي عدالتونو کې تاسو پته ده چې ججان نه ناست، بلکہ هغه کې د فوجي افسران چې دي نو هغه د مقدمې ټرایل کوي. نو ظاهره خبره ده چې هغه د قانون سره خو بلدم نه او نه د آئین پابند وي نه د قانون پابند وي، نو دې کې زیات امکان داسې دی چې ډېر خلکو سره ناانصافي وشي.
په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو پوهه او پر پوځي چارو او د ترهګرۍ او سخدریزۍ په اړه د کتابونو او څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي 21 آئینی ترمیم په پاکستان کې د جمهوریت ټول بهیر پبل مخواڑا وہ.
یہ جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، فوجی عدالتیں جو ہیں وہ قائم کی گئی ہیں، وہ بالکل جمہوریت کا جو کایا ہے وہ اس نے پلٹ دی ہے.
یہ وشتم آئینی ترمیم چتر مخے فوجی عدالتوں نہ جوڑی گی نہ د جمہوریت ٹول عمل پبل مخواڑو. دا خمون حقی خواتستانشو چی لکم زائے مد جمہوریت سفر پیل کڑیو. دا سما خبر ادا چې لتره غره سره د تړلو ماملو پړه باید ځانګړي عدالتي نظام جوړ شوی وي. خو پښتنه دا د چایا پوزي عدالتونه یوازې نه چاره و. زما په ان پر دې خبرې باید فکر وشي.
میرے خیال میں یہ سوچنے کی بات ہے.
د پاکستان د بشری حقوقو فعال د پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن په خوانی مشر او قانون پوه عاصمه جهانگیر د 21 آئینی ترمیم تر مخه د پوزي عدالتونو جوړیدل دیموکراسي ته صدمه بولی.
یہ تو جمہوریت کے لیے پہلا دھچکا ہے.
دا جمہوریت ریت ته لومړی لویا صدمه ورسېده. دا داسې دی لکه د بجلی جټکا یا ټکان ورکول. نو دا د بجلی دومره لویا جټکا ده چې اوس د پاکستان په آئینی ډانچه کې نه د واک ویش خبره پاتې ده نه د عدلي آزادوالی پکې پاتې دی. او په کومه طریقه چې پوس په ملکی حکومت دا خبره منلې ده، نو لاغې ښکاري چې له پارلیمانه ټول قوت وایستل شو او هغه پخانی مقام ته ورسو چې په کوم ځای کې به موږ ټول عمر دا ناندرې وهلې او دا مبارزه به مو کوله چې د پوز واک او د پوز تګلارې باید تر هر څه لوړې نه وي.
سپریم نہیں ہونی چاہیے.
خو پ اسلام آباد کے دفاعی اور سیاسی چارو پو اور پاکستان پوز پخوانے جنرال طلعت مسعود وائی حالات دا سراغ لل چی ملکی حکومت خپل ټوله ذمہ واری پوز تا وسپارلا. دی وائی حکومت پخپل خوخه چاری پوز تا وسپارلی.
ان حالات میں تو میرے خیال میں بڑی مجبوری تھی.
زما په فکر په دې ډول حالاتو کې ډیره مجبوری و. دا د قوانینو خبره نه ده. تاسو ته معلومه ده چې په 1999 کال کې هم نواز شریف صاحب پوځي عدالتونو ته ذمہ واری ورسپارلې و. ګوره ملکی حکومت او ملکی مشرتابه تل پر ځای دی چې خپل کار سمو کی او پر خپل ذمہ واری پوسی په ډیره اسانی نورو ته یعنی فوج ته دندې وسپاري. په خپل خوښه دا کار کوي. نو زه به پکې څه ووایم که په ملکی حکومت کې صلاحیت یا وړتیا وای نو د دې کار هیڅ ضرورت به نه پېښېدلای.
آسمه جهانگیر له پخوانی جنرال مسعود سره اختلاف کوي او وایي د صلاحیت خبره کوي نو پوز که خپل کار سم نه کوي نو دندې بچا ته سپاري.
صلاحیت تو ان کے مطابق ہمارے میں کسی چیز میں نہیں ہے.
د پوز درېستا کو ګورو نو په مونږ یعنی ملکیانو کې خود اس شی صلاحیت نشته. هر ځل چې پوزی امیر راغلی نو دا یې ویلي چې مونږ د هیواد چلولو وړتیا نه لرو. په هیواد کې قدر غلې وي او ملکی حکومت یې نشي ختمولې نو هغه معاملې هم پوزی عدالتونو ته سپارل کیږي. د حکومت دارې دندې خو لاغي لا پخا غستې وي. اوس د پاکستان هوایی شرکت پی آئی اے نه چلیږي نو هغه به هم هغې ته وسپارو. د اورګاډو اداره به هم ورکړو. پښتنه اداره چې که پوس یا استخباراتي ادارې سمې نه چلیږي او خپل دنده نه ترسره کوي نو هغه به چا ته سپارو؟
عائشه صدیقه بل دریز لري. د دې په اند پاکستان پوز ډېره پیاوړې اداره ده او د پوځي عدالتونو د جوړولو دا کار یې ځکه وکړ چې ترهګرو ته یې ځواب ورکول غوښتل. نوموړي وایي سیاسي ګوندونو او حکومت واقعا دا صلاحیت نه درلود چې پوځ ته بل لاره وښي نو ځکه یې د پوځ خبره ومنله.
پوس ډیر طاقتور اداره ده. د دې معنی دا ده چې پوس په هر سیاسي ګوند کې له خلکو سره تعلق لري. بل خبره دا ده چې دا داسې واقعیه و چې د ماشومان سکول په نخښه کړل شوی و. په هغه کې هم مهمه دا ده چې دا د پوس تر واک لاندې سکول و. زیاتره زده کوونکي پکې د ملکیانو وژل شو، د پوځیانو هم پکې وژل شو. خو ماته ښکاري چې تر پېښور سکول برید وروسته پوس غوښتل چې ترهګرو ته سزا ورکړي. په واکمن حکومت او د نورو سیاسي ګوندونو په مشرتابه کې دا صلاحیت نه چې د پوز مخې ته ودرېدلې وي، لاغوی یې پوښتنه کړې وي او هغوی ته لار ښودلې وي، نو ځکه یې له خپلې ماتې سره د پوز خبره ومنله.
پخوانی جنرال طلعت مسعود دا مني چې د ملکی چارو پوز ته له سپارلو سره جمهوریت ته تاوان رسیږي، خو وایي د سخت دریځۍ او وسله والۍ پر ضد ملکی ادارو سم اقدامات نه ول کړي.
شکل تاسو ملکی زمواری فوج ته انتقالوي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې جمهوریت کمزوري کېږي او تاوان ورته رسېږي. خو دا هم باید تاسو وګورئ چې زموږ ملکی ادارو که هغه سیاسي وي او که عدلي، آیا هغوی د ترهګرۍ پر ضد سم اقدامات کړي دي؟ ګوره، داسې لکونه معاملې او کسان دي چې پکې زرګونه له ترهګرۍ سره تړلي دي. یا خو عدالتونه هغه کسان خوشي کړي او یا یې هم په اړه هیڅ فیصلې نه کېږي او زندانونه له قیدیانو ډکېږي. نو ځکه د دې خبرې ډېر ضرورت و چې داسې اقدام وسي چې معاملې په تیزي پر مخ یوړل سي.
د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د هغه هیواد سپریم کورټ یا ستره محکمه د وګړو د بنیادي حقونو د ساتنې ضمانت ورکوي. آیا سپریم کورټ د یوویشتم آئینی ترمیم په اړه څه کولی شي او کنه؟ د بشري حقونو د کمیسیون د پښتونخوا څانګې مشر شیرمحمد وایي کله چې په آئین کې ترمیم وشي نو سپریم کورټ یې یوه ماده هم نشي رد کولی، ځکه چې سپریم کورټ هم د اساسي قانون تابع دی.
عدالتونه چې دي په سپریم کورټ یا های کورټ، نو دغه اختیار چې دی هغه د آئین په دایره کې دننه وي او آئین چې دی نو دغه نه دغه ادارې هم بهر نشي وته. اوس چون د یوشتم ترمیم سره د سپریم کورټ او های کورټ نو هم هغه اختیار واغسته شه او آئین کې ترمیم داسې وشو چې دا قسم مقدمات چې دي، دا جرایم چې دي یا دا خاص خلک چې دي، نو دا به فوجي عدالتونو کې، نو د سپریم کورټ سره دا اختیار نشته چې هغه د آئین یو خاص دفعه چې ده هغه وګرځي چې دا غلطه ده یا د بنیاد خلاف ده. نو دې کې د عدالتونو وزارت دین او غم دی تړلی دي.
عاصمه جهانگیر له شیر محمد سره هم نظر دا او زیاتوي قانون پوهانو تل پر دې خبرې ټینګار کړي چې سپریم کورټ یا عدلیه باید د پارلمان لخوا په آئینی ترمیمونو کې ګوتې ونه وهي یا پر هغه باید اعتراض ونه کړي.
یہ ایک بڑی کنٹروورشل بات ہے، اس لیے کیونکہ ہمارے بخلا نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ
انٹرفیئر نہ کرے جو پارلیمنٹ کے حدود ہے.
دا ڈیرا لانچمان موجود ہے زکہ چہ زمون وکیلانو تل دا ویلی دی چہ سپریم کورٹ دے دا پارلیمان پہ حدودو کی مداخلہ نہ کبی. زمون دریستا دے چہ پارلیمان دا حق لری چہ پائین کے بدلون راولی. کہ پارلیمان ناسم یا غلط ترمیم کبی نو سیاسی قیمت بے ادا کبی. خمون دا اعلی عدلی ولس ٹاکل شو کسانو یا قاضیانو تا دا اجازہ نشو ورکولی چہ غی دے دا پاکستان دولس پاستاسی توب جوڑا ادارہ وساری او ورت دی دا وای چکم بدلون د دوی تر مخه سم دی او کم ناسم. اوس خو زمونږ د ستري محکمې چیف جسټس خو سړی دی. خو زه په ډیره بخنه دا وایم چې په پاکستان کې داسې ججان هم شته چې پته نه لګي چې څه کار کوي، سم کار کوي او کنا ټوپک چلوي
او دونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واردل چې په پیښور کې تر سکول بریدو وروسته که څه هم د پاکستان پوځي او سیاسي مشران د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د پلان پر جوړولو او عملي کولو سلا شول، خو د پوځي عدالتونو جوړېدو پر پریکړې په هغه هیواد کې شنون کې بیل نظرونه لري. ځینې شنون کې یوازې نه لار بولي او ځینې یې مخالفت کوي. دا مو هم واوریدل چې پوځي عدالتونه د پاکستان ډیموکراسۍ ته تاوان رسوي. په راتلونکو خبرونه کې به واوري چې پوځي عدالتونه په پاکستان کې پر بشري حقوقو څه اغیز لرلی شي او دا چې آیا د دې عدالتونو متبادل موجود وو او کنه. نو راتلونکو اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه وخه
جمہوریت
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم پختو ګورې نو ته ادا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاورا نام نے دا ہنرمندانو ہلے زلے پر سڈول اغیزمنی کڑی دی
حالات دی سندری ویون کی دی او کمسیکاران دی ټول دغه مسلې ښکار دی.
دا پختو موسیقي دا ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی پای کی دا موسیقي دا لپاره بیل یو شاندار زید ان شاء الله دا مسله باندې حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه ویتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.